سلامونه ستړي مشي افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوي د خبري خبرونې ته مو ز فريده سيال د میر احمد صفي د تخنیکی چارو په سمبال اختر کلی کوم خبرونه په خبرونو پیلو د خیبر پختونخوا د خیبر سیمه امنیتی چارواکو ایدا کړی چې افغان طالبانو یو شمیر پاکستانی کارګر په افغانستان کې سرکړي او اجازه نه ورکوي چې پاکستان ته واوړي. د پیښور څخه د مشال راډیو د خبريال د راپور سره سم پاکستانی کارګر وایي چې هر ورځ په پاکستانی پاسپورت تګ راتګ کوي او تر دې مخکې چا له دوی څخه د ویزې غوښتنه نه وکړي خو طالب چارواکو پاسپورټونه ورڅخه اخیستي دي. د طالبانو چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو وزیر وایي حکومت یې په پام کې لري چې په بل پړاو کې اسناد لرونکي کډوال له پاکستان وباسي. جان اتسګزي پرون په کراچۍ کې یوې خبري غونډې ته د دې خبرې د کولو تر څنګ وویل چې تر اوسه له بلوچستان ایالت څخه 80,000 افغان کډوال ایستل شوي دي. د زیاده کړې ده پاکستان د بی اسنادو کډوالو مسؤلیت په غاړه نه اخلي او د کډوالو د ایستلو لړۍ به دوام وکړي. تر دې مخکې د پاکستان د مرکزي حکومت د کورنیو چارو وزیر هم ویلي وو چې پاکستان په بل پړاو کې اسناد لرونکي افغان کډوال له خپلې خاورې باسي. د اسرائیلو پوز وایز واکونی نن سهار د پوزي استخباراتو په لارښوونه د حماس د ځنګړې قطې یو شمیر وسلوال وژلې دي. د اسرائیلو د پوز په وینا په دې عملیاتو کې چې د غزې د جبالیا په لویدیځه برخه کې وشوله د حماس د ځنګړې ځواک دوه مهم قمندانان احمد موسی او عمر الهندي هم وشل شوي دي. اسرائیل وایي چې د حماس د غز وخت تیر میاش په اسرائیلو کې پر اسرائیلیانو باندې په برید کې لاس درلود. روټرز خبر اژانس د خبر سرچینو په قول وایي چې په تیر 24 ساعتونو کې په عراق او سوریه کې پر امریکایي ځواکونو څلور حملې شوې دي. دوه امنیتي سرچینو پرون روټرز خبر اژانس ویلي په موسل کې د امریکایي پوځیانو په لار کې هغه مهال چاودنه وشوه چې له عراقي پوځیانو سره یو ځای په ګزمه وتلی وو. په دې پیښه کې د امریکایي پوځیانو نقلیه وسیلې ته زیان اوښته دي خو د مرګ ژوبلې سبب شوې نه ده. د کاناډا صدر اعظم جسټن ترودو په مون اتریال کې د يهودانو پر خونځیو ډزې غندلې دي. د کاناډا پولیسو پرون وویل چې په مونټریال کې د يهودانو پر دوو خونځیو د شپې له لوري ډزې شوې دي. جسټن ترودو پرون په دغه سیمه کې خبريالانو ته وویل چې په پیښه کې په دې پیښه خلک هم سخت خوابدي شوي دي. په عین حال کې په سیمه کې د چهارشنبې په ورځ په غزه کې د اسرائیلو د جګړې د دوو پلویانو مخالفو خواوو ترمنځ د پانتون د محصلانو ترمنځ پر شخړې هم خواشینی څرګند د شویده. او د کرکټ په نړیوال جام کې نن د افغانستان او جنوبي افریقا ټیمونه یو بل سره مخامخ دي. دا سیالي چې د هند په احمد آباد لوبغالي کې روانه ده په افغانستان ګټلې ده او نمړی بیټینګ غوره کړی دی. د افغانستان نمړی اتری لوبغالي رحمن الله ګورباز ابراهیم صدرانه او حشمت لا شهیدی چې د افغانستان د ملي ټیم کپټان دی ژر وسوسیدل خو رحمت شاه او عظمت الله مرزي نسبتا خلوب وکړه چې تر اوسه پوری از مطلاو مرزی لهم نده سوزیدلی خو رحمت شاه سوزیدلی دی. از مطلاو مرزی سره دا محال راشد خان پا بیتوه نکیده. تروس پوری افغانستان پا ودیرش اشاری پینزو رونو که اصلوش پیتا مندی کردی او و لوقاری اوت شویدی. پا دیاره با نورجو زیاد ورانده اخبرو نکی در کلو. خبرونه مو واوریدل وړاندې درته دا مطالب لرو. وړاندې بر سره په خبرونه کې واوري چې پاکستان پریکړه کړې له دې وروسته چې له دې هېواده بیا سات افغان کډوال و باسي ورپسې به هغه افغان کډوالو د ایستلو لړۍ هم پیل کړي چې دوی په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد لري. دا چې دغه پریکړې څومره هلته میشت اسناد لرونکي افغانان په اندېښنې کړي دي وړاندې درته په راپور کې وایو. هرات کې به زلزلې ته هم ورشو چې له مرګونې زلزلې د یوې میاشتې له تېرېدو وروسته او د ژمي په درشل کې دغه زلزله ځپلې وایي له هم په خیمو کې ژوند کوي. همدارنګه ایران ته به هم ورشو چې هلته د هغو ځوانانو ستونزې درسره شریکې کړو چې دوی هلته کډوال دي.
نو ایران کې د افغان مسافرو ډېر بد وضعیت ته دغه یو دوه جمعې کېږي چې ډېر افغان مسافرې ونیول او ټول افغانستان ته واړول. بعضې بندیان دي جرمونه تورنه کې ولګول په چا خیدونه واخیستل څوک اعدام کړو.
وړاندې به د دې ځوانانو اندېښنې او ستونزې هم در سره شریکې کړو. همدارنګه په غزه کې به د اسرایلي ځواکونو او د حماس سختریزي ډلې وسلوالو ترمنځ د جګړې وروستي جزئیات به هم درکړو. د افغانستان د ننني لوبې جزئیات هم در سره شریکو. نور مطالب هم شته. ملتیا مغواړم.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. پاکستاني چارواکي وایي له دې هېواد د غیر اسناد لرونکو افغان کډوالو له ایستلو وروسته سمدستي د هغې افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیلوي چې په دې هېواد کې د اوسېدو لپاره افغان سټیزن کارتونه ورکړل شوي دي. دا پاکستان د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو وزیر جانت سگزي تېر ورځ ناوخته په کراچۍ کې په یو خبري کانفرانس کې د خپلو دې څرګندونو په اړه نور جزئیات ورنکړو، خو ویل شوی د کډوالو د ایستلو اوسنۍ پروسه به په راتلونکو ورځو کې لا چټکه کړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې له پاکستانه د غیر اسناد لرونکو افغان کډوالو د ایستلو لړۍ په چټکۍ روانه ده، پاکستانی چارواکي وایي له دې پروسې سمدستي وروسته له دې هېواده د هغه افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیلوي چې د کډوالۍ رسمي اسناد ورکړل شوي دي. د پاکستان د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو وزیر جان اتسگزي تېره ورځ په کراچۍ کې په دې اړه په یو خبري کانفرانس کې وویل،
موږ د کډوالو د ساتلو ټیکنه ده اخیستې. افغان چارواکي باید د خپلو خلکو مسؤلیت واخلي او د افغانانو د سمبالښت لپاره تیاری ونیسي. موږ له دې سمدستي وروسته د هغه افغان کډوالو د ویستلو لړۍ پیلوو چې دلته ثبت او راجستر دي.
په پاکستان کې د میشتو اسناد لرونکو افغان کډوالو دقیق شمیر نه دی معلوم، خو د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنرۍ د دې وړاندې ویلي چې پاکستان د 2008 او 2018 کلونو ترمنځ شاوخوا 2.1 میلیون افغان کډوالو ته د کډوالۍ رسمي کارتونه ورکړي. د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو وزیر جان اتسگزي په دې اړه چې دغه کډوالو د ایستلو د پروسې څرنګوالی به څنګه وي او کله به شروع کیږي نور جزئیات ورنکړل، خو ویل چې د کډوالو د ایستلو اوسنۍ لړۍ به په راتلونکو ورځو کې لا پسې چټکه شي او د راتلونکي کال د فبروري په میاشت کې له عمومي ټاکنو وروسته به هم دغه پروسه روانه وي. نوموړي په دې خبري کانفرانس کې دغه شان وویل چې تر اوسه په بلوچستان ایالت کې د نږدې 1,00,000 کسانو جالي شناختي کارتونه بلاک شوي چې 92% افغانانو جوړ کړي وو. هغه دا هم ویل له هغه پاکستانی وګړو سره به قانوني چلند وشي چې د دغه شناختي کارتونو په جوړېدو کې مرسته کړي. پاکستان د روان نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې وروسته له پاکستانه د غیر قانوني افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړي. دوه ورځې وړاندې د پاکستان سرپرست صدر اعظم په یو خبري کانفرنس کې وویل چې تر اوسه څه د پاسه 2,500 بیا اسناد افغانان له پاکستان خپل هیواد تستانه شوي. که څوم د پاکستان حکومت اعلان کړی چې اسناد لرونکو افغانانو سره هیڅ څوک کار نشي لرلی، خو په پاکستان کې میشت یو شمیر افغانان ادا کوي چې پاکستانی پولیس ویزه لرونکي افغانان هم نیسي خو د پیسو په بدل کې بیرته خوشي کوي. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې میشته یو افغان چې په دې هیواد کې د اوسېدو قانوني ویزه لري وایي څوره زوړاندې پولیسو لخپل کورونه ولا خو د پیسو په مقابل کې بیرته خوشی کړه.
همیشه گرفتار میکنن از اون پیسه طلب میکنن
تو میسی او پیسې ترې خلی زه 13 ورځ لویسه سره سره پولیسونی ولم او په موټر کې کېنولم. په لاره کې ورته ډېر سوال او زارې وکړي. بلاخره ایران ته 1000 روپۍ واخیستې او په لاره کې خوشی کړم.
جیل ته نه بردان او پس دوباره درو اعلان کړن.
د فیروز بهزاد په نوم یو بل افغان کډوال چې دا هم په اسلام آباد کې اوسېږي ازادي رادیو ته ویل،
متاسفانه کې در وضعیت بسیار بد و بحرانی
رسېدل له پته مرغه چې په ډېر بد حالت کې راځي. هم په تیرې و میاشت کې مې درې کورونه بدل کړی دي. څو ځل مې پولیس کور ته راغلی او وړې يم او د پیسو په مقابل کې پرې خېم. تازه څو ورځې مخکې ونیولم، کم ته هم انتقال کړم. دا غزایا د 15000 روپۍ په مقابل کې بیرته خوشی شو.
د دې ترڅنګ په ټولنیزو رسنیو کې هم په یو شمیر خبرو شوی ویډیوګانو کې یو شمیر افغان کډوالو ادعا کړي چې د ویزو سره سره پاکستانی پولیسو نیولې بندیان کړي او د پیسو غوښتنه یې ترې کړې. په همدې حال کې د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن هم له افغان کډوالو سره د پاکستانی پولیسو په چلن نیوکه کړې او ویلي دي چې د دغه هیواد امنیتي ځواکونه له افغان کډوالو پیسې اخلي او یې هم پر جایدادونو ولکه کوي. مولانا فضل الرحمن په یو ویډیو بیان کې چې د جمعیت علما اسلام په رسمي ایکس پاڼ خپور شوی ویلي، د کډوالو د ایستلو پاړه یو طرفه پریکړه د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې خرابوي، باید په دې اړه د ستونزو د حل لپاره یو کمیسون جوړ شي. له پاکستان د افغان کډوالو د استلو په پریکړه لدی وړاندې هم نیوکې شوی او د بشري حقوقو غنو نړیوالو بنسټونو او بیلا بیلو هیوادونو له پاکستان غوښتي چې خپل دغه پریکړه بیرته واخلي، خو اسلام آباد تر اوسه په دې برخه کې په خپل پریکړه کې کوم نرمښت نه دی راوسته. هر ورځ زرګون افغان کډوال نیسي او د تورخم او چمن سپین بولدک للارې افغانستان ته اړوي.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
په هرات ولایت کې له مرګونی زلزلې د څوان دی وی میاشتې له تیر دوروسته او د ژمي پر رسیدو سره له هم یو شمیر زلزلې زپلی په خیمو کې ژوند کوي او له خپل سنځو شکایت کوي. یو شمیر دوی ازادي رادیو ته ویل چې د هوا په سړېدو سره بیلا بیلو ناروغیو باندې اخته شوي، خو دا چې کورونه یې ړنګ شوي تلو ته بل ځای نه لري. یو شمیر نور بیا وایي چې د سړې هوا له امله تر دې تړ شوي دي چې د کورونو د ړنګېدو د احتمال له ویرې سره سره خپلو درزو شوو کورونو نوته بیرتستانه شي. تفصیل څنګه کاکړنه ور
د افغانستان په لویدیس کې له مرګونی زلزلې چې مرکز یې د هرات ولایت و چې باندې یوم یشتریږي، خو لا تر اوسه هم یو شمیر زلزلې ځپلې لډې رستونزو سره په خیمو کې شپې ورځې تیروي. د هرات ولایت د زندجان ولسوالۍ د نایب رفیع کلی اوسیدونکی غلام علي یو له هغو زلزلې ځپلو څخه دی چې کور یې په بشپړ ډول ویجاړ شوی او د تلو لپاره بل ځای هم نه لري. غلام علي چې اوس په خیمه کې شپې ورځې تیروي ازادي راډیو ته وویل:
زموږ وضعیت ډیر خراب دی، زموږ سیمه ډیره سړه ده، ناروغان مو په خیمه کې دي، خواړه سم نه رسیږي، زموږ هر څه له منځه تللي، ماشومان مو د سړې هوا، دوړو او ککړې هوا له امله ټول ناروغان شوي دي.
یو بل زلزله زپلې منیژه چې مور یې په دې مرګونی زلزله کې ډیره ژوبله شوې ووي، اوس له خپلې ناروغې مور سره په خیمه کې ژوند کوي. د همې د یخنۍ له امله ناروغه شوې ده.
موږ په ډېر بد وضعیت کې یو، د خیمې لاندې یو، خورا بد وضعیت لرو، زکام یو، مور مې هم خیمه کې ده، وضعیت یې ښه نه دی.
یو ټولنیز فعال او د هرات زلزله ځپلو سره مرسته کوونکی قدوس خطیبي وایي هغه کورونه چې د زلزلې له امله درد شوي د روغتونو پر وړاندې مقاومت نه لري، نو ځکه ډېری خلک نشي کولی بیرته خپل کورونو ته راستانه شي.
متاسفانه در بسیاری از مناطق از هرات و
لود مرغه د هرات په ډیرې سیمو کې کورونو درزونه کړی او جدي زیانونه لیدلي چې د خلکو اندېښنې ډېرې کړې دي. چې کبیر ته کور ته ولاړ شي داسې نه شي چې خدای مکړه د زلزلې وروسته ټکانونه یا باران لامل چې احتمال لدی په نږدې راتلونکي کې په هرات کې وریږي د خاورو لاندې نشي.
بارش بارانی کې احتمالا در آینده های نزدیک در هرات جریان داشته باشه بشوند.
خود هرات یو شمېر اوسیدونکي وایي د سړې هوا له امله دې تړ شوي چې د کورونو د ړنګېدو د احتمال له ویرې سره سره خپلو درد شویو کورونو ته بیرته راستانه شي. یو له دوی څخه بهر ازادي راډیو ته وویل:
د سختو زلزلو له امله هیڅ کور جوړ نه دی پاتې. د سړې هوا له کبله ماشومان ناروغ شوي، شاید اوس هم کورونو ته زیان ورسیږي، خو خلک د دې له امله چې د زلزلې ټکانونه کم شوي او خلک نور نشي کولای بهر ژوند وکړي، نو ځکه خپلو کورونو ته بیرته ستانه شوي.
حتی مو کړه چې د زلزله ځپلو ستونزو ته د رسیدو په اړه په هرات ولایت کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي هم وپوښتو، خو د دغه ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس او د هرات له زلزله ځپلو سره د مرستو د ویش کمیسیون ویان احمد الله متقی د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. مخکې بیا نوموړي ویلي وو چې له زلزله ځپلو سره لازمې مرستې شوي دي. دا په داسې حال کې دی چې د خوړو نړیوال پروګرام یو ځل بیا د دې زلزله ځپلو په اړه خپله اندېښنه څرګنده کړې ده. WFP د نومبر په 9مه په خپل ایکسپرن د زلزله ځپلو ماشومانو د یوې ویډیو په خپرولو سره ویلي چې د سخت ژمي پر رسیدو سره د کورنۍ د خپل ژوند د بیا رغولو او له سختې یخنۍ سره د مبارزې لپاره د خوړو بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا تیرونه ویلي وو چې په هرات ولایت کې د وروستۍ زلزلې له زیانمنو سره د مرستې لپاره د غوښتل شویو پیسې یوازې 6% ترلاسه کړي دي. د اکتوبر په 9مه د ریختر په کچه 6.3 درجې مرګونی زلزلې او ورپسې د اکتوبر په 10مه او 15مه دوه نورو قوي زلزلو او ټکانونو د افغانستان په لویدیځ کې هرات او گاونډي ولایتونه ولړزول، خو په هرات کې چې د زلزلې مرکز و ډېره ورنۍ رامنځته کړه. دوچا د راپور له مخې په دې زلزلو کې شاوخوا 1500 کسان مړه او له 2000 څخه ډېر ټپیان شول. دغه شان نه 340 ډېر کورونه زیانمن شوي چې له دې شمېر 10000 یې په بشپړ ډول ړنګ شوي دي.
په ټویټر کې مو په پی ازادي راډیو تعقیبولی شئ.
تاسې زموږ غږ د ازادي راډیو نه اورئ. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر وایي لا هم په افغانستان کې ډیره برخه په هغو ماینونو پوښل شوې ده یا په هغو ناچاودو توکو پوښل شوې ده چې دوی افغان ولس له ستونزو سره مخ کړی دی. او چا د چهارشنبې په ورځ یو راپور په خپرول سره وویل چې په دغه هیواد کې هره میاشت د ناچاودو مهماتو د چاودنو له امله تر 60 ډیر کسان وژل کیږي یا معیوبیږي چې ډیره برخه یې ماشومان دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا وایي چې افغانستان په نړۍ کې یو له هغو هیوادونو څخه دی چې لا هم پکې ماینونه او ناچاودیدونکي مهمات شته. اوچا د چهارشنبې په ورځ پر خپله ایکس پاڼه یو راپور خپور کړ او ویې ویل چې د افغانستان 420 ولسوالۍ 2/3 برخه په چاودیدونکو توکو او ماینونو لړلې دي او هر میاشت یې له امله تر 60 ډیر کسان وژل کیږي او یا معیوبیږي. اوچا زیاتوي چې زیانمن شویو کسانو په ډله کې ډیری ماشومان دي. د دې ترڅنګ ویل شوي چې په افغانستان کې د 3 میلیونه وګړو په 1 کیلومترۍ کې د ماینونو، لاسي بمونو او د جګړې د چاودیدونکو توکو په پاتشونو کې ژوند کوي. اوچا زیاتوي چې د چاودیدونکو توکو او د ماینونو دغه ککړتیا له 2001 کال مخکې او د نویو جګړو میراث دی او د دې ادارې په وینا په اروزګان، کندوز، هلمند، کندهار، کونړ، بادغیس، فاریاب، ننګرهار، غزنی، فرا، میدان وردګ او سمنګان هغه ولایتونه دي چې سخت ځپل شوي دي. د اوچا د خبرو پر بنسټ د ځمکې اولویه برخه او د ښوونځیو په ګډون ډېرې مهمې زیربناوې پریکړه کړې دي. د اوچا په وینا کرنیز کارګران، مالداران او راستانه شوي کسان چې په سیمو کې له خطرونو خبر نه دي له خطر سره مخ دي او د چاودیدونکو توکو خطرونه د سختو جسمي زیانونو سربیره د ویرې له امله رواني ستونزې هم رامنځته کوي او عایداتو ته د خوندي لاسرسي کچه راټیټوي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا خبرداری ورکوي چې نور د ماین پاکۍ لپاره اړینې مالی زیربناوې او بودیجه نه لري او د دغه سازمان په وینا په تیرو 2 کلونو کې د ماین پاکۍ بودیجه نیمایي ته راکمه شوې ده. د اوچا په خبره د مسلې د ماین پاکۍ په کارکوونکو 40% د کمښت لامل شوی او د کارکوونکو شمیر له 15000 څخه 3000 ته راټیټ شوی دی. په ورته وخت کې د ماینونو د پاکونې د پروګرام یو شمیر قربانیان وایي دوی ته پاملرنه نه کیږي. د هلمند ولایت اوسیدونکی درس کلان محمد علي خیل چې د ماین په چاودنه کې یې لاسونه او پښې له منځه تللي دي ازادي راډیو ته وویل:
دوی مې د پېژر د لاسه، زما دواړه لاسه، دواړه پښې مې د لاسه ورکړلې. خپله تداوی ته ضرورت لرم. د کور په کرې کې زه ژوند کوم. تر اوسه پورې ما سره چا همکاري ونه کړله. زه خپل احتیاج او مختیار جمع بچي مې مره په غاړه دي. دوی ولا کړي ډوډۍ پیسې زه وس نه لرم.
په همدې حال کې په افغانستان کې د ایم ډی سي د ماین پاکۍ د موسسې مشر شهاب حکیمی وایي چې اوس مهال په افغانستان کې هر میاشت 140 کسان د ماینونو او چاودیدونکو توکو قرباني کیږي چې 50% یې ماشومان دي. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې خبرداری ورکړ چې که په افغانستان کې د ماین پاکۍ لپاره بودیجه برابر نه شي، مرګ ژوبله به نور هم زیاته شي.
که همداسې دوام وکړي او له ایران او پاکستان څخه د کډوالو راتګ ادامه ولري او افغانستان د ماین پاکۍ له پروګرام سره مالي مرسته ونه شي، ډاډمن یم چې تلفات به ډېر شي. مخکې 15000 کسان په دنده بوخت وو او هر کال د ماین پاکۍ له پروګرام سره 130 میلیونه ډالر مرسته کېدله، خو اوس 3000 کارکوونکي لرو او 15 میلیونه ډالر غوښتل شوي چې په تېر کال کې یوازې 15 میلیونه ډالر لاسته راغلي دي.
د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې په افغانستان کې د ماین پاکۍ په برخه کې د شته بنسټونو فعالیتونه بسنه نه کوي او په دې برخه کې لا زیاتې همکارۍ ته ضرورت دی.
د ازادي راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي راډیو 24 ساعته
په داسې حال کې چې اسرائیل په غزه کې د حماس د سخت دریزي ډلې د ځنګړو وسلوالو د څو قمندانانو په شمول د یو شمېر غړو د وژلو خبره کوي، حماس وایي چې اسرائیلو پر شفا پر الشفا روغتون بمبار کړی دی. تفصیل اسمت سروانه ورو.
د اسرائیل پوز وایي ځواکونو نن سهار د پوزي استخباراتو په لارښوونه د حماس د ځانګړي قطعې یو شمېر وسلوال وژلي دي. د اسرائیل د پوز په وینا په دې عملیاتو کې چې د غزې د جبالیا په لویدیځه برخه کې وشول، د حماس د ځانګړي ځواک دوه مهم قمندانان احمد موسی او عمر الهندي هم وژل شوي دي. اسرائیل وایي چې د حماس دغه ځواک تیره میاشت په اسرائیل کې پر اسرائیلیانو په برید کې لاس درلود. لبلی خوا په غزه کې د حماس سختدریزي ډلې نن جمعه اعلان وکړ چې د غزې په شفا سیمه کې پر ستر روغتون د اسرائیل په حمله کې ډیر لستنه وشل شوې دي. ریوټرز خبري آژانس ته حماس ډلې د دې ادعا د خبرولو ترڅنګ ویلي چې هغه تاییدولی یا ردولی نشي. د الشفا روغتون رئیس محمد ابو سلمیه هم فرانس پریس خبري آژانس ته ویلي چې اسرائیلي ټانکونو پر الشفا روغتون ډزې کړې دي. اسرائیل پرون روغتون ته نږدې نشته تایید کړي. وی ویل چې د حماس د سخت دریځ دلیل لسکونه کسانی وژلي او د هغوی تونلونه ویجاړ کړي دي. د اسرائیل پوسټ په ځلونو د حماس ډله چې امریکا او اروپایي اتحادیه یې تروریستي ډله بولي په دې تورنه کړي چې له الشفا روغتون څخه د اسرائیلي ځواکونو پر ضد د حملو د تنظیمولو او همداراز د خپلو قمندانانو د پټولو لپاره کار اخلي. خود حماس مشان او د روغتون ډاکټران دا اداره دوي. د روغتیا نړیوال سازمان هم نن وویل چې په غزه کې پر الشفا روغتون بمباري شوي او تر اوسه په دې سیمه کې شل روغتونونه ویجاړ شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د بدخشان ولایت کوهستان راغستان او یاوان ولسوالیو پر عمومي سړک د بیرغونې کار روان دی. د سیمېزو چارواکو د معلوماتو له مخې د 2.2 کیلومتر سړک پر رغونې څه باندې 10 میلیون افغانۍ لګښت راځي چې د یاد ولایت د یو شمېر شتمنو خلکو لخوا ورکول کیږي. تفصیل لسیمې په دې راپور کې ورو.
د بدخشان د درې ولسوالیو پر مواصلاتي لار د بیرغونې کار روان دی. د دغه ولایت د سیمایزو چارواکو د خبرو لمخې د یاد ولایت د کوهستان راغستان او یاوان ولسوالیو د 2.2 کیلومتره د مواصلاتي سړک د بیا رغونې کار پیل شوی دی. چارواکي وایي چې دغه سړک پر جوړولو 15 میلیون افغانۍ لګښت راځي چې د دې ولایت د یو شمېر شتمنو خلکو لخوا ورکول کیږي. حیات الله محسن الماس د بدخشان د راغستان ولسوال د پورته یادو شو ولسوالیو د مواصلاتي سړک د بیا رغونې په اړه ازادي رادیو ته وویل،
توسط کومک های مردمی شروع شده از مرز ولسوالۍ
دغه سړک د بیا رغونې کار د سیمې خلکو په مالی مرستې پیل شوه. د بیا رغونې او د جغل اچونې کار د ابتل ولسوالۍ څخه پیل شوه دی او د کار په بشپړېدو سره به یې نه یوازې زموږ د ولسوالۍ بلکې د سرحدي ولسوالیو ترانسپورټي ستونزې هم هواري شي.
ځای وستونکي وایي د دوی د ولسوالیو مواصلاتي لار د طبي پیښو له امله تخریب او د وسایطو د تګ راتګ پر مخ تړل شوې وه او دوی له نورو فرعي لارو تګ راتګ کوه چې زیاتره وخت د لارې خرابوالي له وجې ترافیکي پیښې هم رامنځته کېدلې. د یاد ولایت د راغستان ولسوالۍ یو تن وستونکي محمد شعیب ازادي رادیو ته وویل،
مشکلات کې مشه بایون مو با زینه ختمه
د سړک خرابوالي لامل موږ د ژمي په موسم کې له سخت ستونزو سره مخ کیدلو، ځکه خپل ناروغان مو په وخت سره د ولایت مرکز ته نشو انتقالولې او د خوراکي توکو لکه مخ سره هم مخ کیدلو. د دې سړک په جوړېدو سره به زمونږ ستونزې هواري شي.
د سیمې وستونکو وایي چې د عمومي سړک بیا رغونې سره به د ولسوالیو او د ولایت مرکز ترمنځ واټن راکم او ترڅنګ به د ترافیکي پیښو مخنیوي هم وشي. د بدخشان د کوهستان ولسوالۍ یو تن وستونکو محمد بشیر راته وویل،
وازمي سرې صفه مرزي افتل تا داخلي بازار
د دې سړک د بیا رغونې کار ته افتل ولسوالۍ څخه تل شبه دي. د یاد سړک په جوړېدو سره به د ترافیکي پیښو کچه کې هم کمواله راشي او پر دې سربېره سرحدي ولسوالۍ به د ولایت مرکز سره ونښلول شي.
د نوموړي ولایت د یاوان ولسوالۍ یو تن وستونکی زرخان هم خوښي څرګندوي چې د دوی عمومي سړک بیا رغول کیږي.
زمستونه گذشته وخت میشد کې موټر پیدا
په تیر کلونو کې موږ د ژمي په موسم کې له سختو ننګونو سره مواجه کیدلو. د باورې ورخت لامل مواصلاتي لار ترل کېدل. موږ د کرایي اسونو په وسیله د فیض آباد خار او یا هم تخار ولایت ته تګ را تک کاوه چې شپږ او وزره افغانۍ د اس کرایه کېدله.
بدخشان په شمال ختیځ زون کې د افغانستان یو غرنۍ ولایت دی چې هر کال د ژمي پایل سره په یاد ولایت کې بې ساري توګه ورښتونه کیږي چې آن د واورې پریمانه ورخ لامل د دې ولایت د مرکز او د سرحدي ولسوالیو ترمنځ مواصلاتي لار تر شپږ میاشتو پورې تړلې وي.
د ازادي راډیو خبرونې د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اوریدلی شي.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته
مخکې له دې نه چې ساسي پیغامونه واورو د کرکټ په اړه به درته وایم چې د کرکټ په نړیوال جام سیالیو کې نن د افغانستان او جنوبي افریقا ټیمونه له یو بل سره مخامخ دي. دا سیالۍ د هند په احمد آباد لوبغالي کې همدا اوس روانه ده. افغانستان پچې ګټلې وه او لومړی یې بیټنګ غوره کړی و. تر اوسه افغانستان په درې څلوېښت اشاریه یو اوور کې یو سلو نهه اتیا منډې کړې و. لوبغاړي یې سوځېدلې دي، یو سلو نوي منډې شوې او له دې وروسته به جنوبي افریقا بیټنګ کوي او افغان لوبډله به ورته توپه چونه کوي. اوس هم ورځو ستاسې پیغامونه اورو.
تاسو لا پیغامونو
سلامونه اونیک هله یومنه پواد يم افغانستان لوګر ولایت از رسالۍ څخه پیلان په تهران پردیس خار کې يم. نو ایران کې دی افغانو سفر ډیر بد وضعیت ته دغه یو دوه جمع کیږي چې ډیر افغانو سفر یونیول ټول افغانستان ته واړول بازي بنديان دي جرمونه تور نه پیوره غول په چا خیدونه وخت وسو کې اعدام کړو سخت نیول روان.
السلام علیکم، محمد رسولیم د هلمند ولایت څخه ازادي رادیو ته دا پیغام پیردم. په هلمند ولایت کې دا ستونزه ده، ستونزه خو ډیرې دي، ډیرې ستونزې دي، ځکه چې د هلمند ولایت واکمنان د نورو ولایتو د واکمنانو په څیر کار نه کوي، د ولس په غم کې نه دي. زما په عقیده او فکر سره دلته چې موږ د بایومتریک تذکیرې کوو، یعنی زه د یو مایوبه دپاره د بایومتریک د تذکیرې د جوړولو په کوشش پسې یم. دا چې زه څلور ګشته زیاتو کم ورغلی یم، زما څه تقریبا شل زره کلداري تللې دي او د تذکیرې د اول پړاو کارونه لا هم یعنی نیمایي پاتې دي. یعنی که تر پایه دا تذکیره په همدغه ترتیب روانه وي او دا د دوی سیستم ته زه وګورم، څلور پنځه واره به نور هم زه ورځمه. یعنی زما سفر یوې تذکیرې د بهاره زما مصرف تقریبا تر څلوېښت زره کالداري اوړي. دا چې زه د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه ته هم څه نا څه نږدې یم. نو دا چې څوک د هلمند ولایت نه مساکله، زنداور، باغران او نورو سیمو څخه راځي یا د نوزاده څخه راځي، تاسو فکر وکړئ د هغو به مصرف یو په دوه وینو چې پر یوه تذکره پنځو شپېته زره کالداري، پر بایومتریک تذکره باندې د یو چا څخه ځي، هغه هم د داسې چا څخه چې نه وسایل ولري، نه مټر ولري او نه پیسې ولري، د هغه ژوند پر وزانه وي، خپل د عیال ډوډۍ نشي پیدا کولی. نو دا فکر کوم چې د مسؤلینو نه پاملرنه ده او د مسؤلینو نه خدمت دی. مونږ د مسؤلینو څخه غوښتنه ده چې تاسو که نور کومکونه او مددتونه مونږ در سره کړي، دغه اسانتیاوي خو راته راولئ، دا دفترونه یې اضافه کوي، مامورین یې ور اضافه کوي. یعنی که په ولسوالیو کې دا د بایومتریک تذکیرو دفترونه نه سي فعاله کولی، په هلمند ولایت لشکرګاه ښار کې خو باید یعنی دوغنی اسانتیا راشي چې یو څوک د مساکله یا نوزاده څخه راځي چې په دوه واره راتک سره تذکیره لاسته ورسي او کار یې خلاصي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211 42201.
دوی می نیمه تر ورسیدو په دې برخه کې درته د ازادۍ ملما پروګرام لرو چې په دې پروګرام کې زموږ همکاران له یو شخصیت سره مرکه کوي د غوی د ژوند د بیلابیل خلکو په اړه ورسره خبرې کوي د خبرونه لرو تر هغه وړاندې لټ خبرونه د خیبر پختونخوا د خیبر سیمې امنیتي چارواکي دا کوي چې افغان طالبانو یو شمېر پاکستانی کارګر په افغانستان کې سرکړې اجازه نه ورکوي چې پاکستان ته واوړي له پیښور څخه د مشال اړیو د خبريال د راپور سره سم پاکستانی کارګر وایي چې هر ورځ یې په پاکستانی پاسپورت تګ راتګ کوي تر دې مخکې چا له دوی څخه د ویزې غوښتنه نه وکړي خو اوس طالب چارواکو پاسپورټونه ورڅخه اخیستي دي د طالبانو چارواکو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي د پاکستان د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو وزیر وایي حکومت یې په پام کې چې په بل پړاو کې اسناد لرونکي افغان کډوال له پاکستان وباسي جانت سگزي پرون په کراچۍ کې وی خبري غونډې ته د دې خبرې د کول ترڅنګ ول چې تر اوسه له بلوچستان ایالت څخه 8000 افغان کډوال استل شوې دي د زیاته کړې د پاکستان د بیا اسنادو کډوالو مسولیت په غاړه ناخلي او د کډوالو د استلو لړۍ به دوام وکړي تر دې مخکې د پاکستان د مرکزی حکومت د کورنیو چارو وزیر هم ویلي وو چې پاکستان په بل پړاو کې اسناد لرونکي افغان کډوال له خپلې خاورې باسي د اسرایل پوزوایز وکونی نن سهار د پوزي استخباراتو په لړخو د حماس د زنګړی قطعی او شمیر وسلوال وژل دي د حماس د پوز په وینا په دغه عملیاتو کې چې د غزه په جبالیا په لویدي زبرخه کې وشول د حماس د زنګړی زواګ دوه مهم قماندانان احمد موسی او عمر الهندی هم وژل شوی دي اسرائیل ویلي چې د حماس د غزواک تیر میاش په اسرائیل کې پر اسرائیلیانو په بریټس کې لاس درلود رويټرز خبري ایجنټس د خبرو سرچینو په قول وایي چې په تیر څلور ساعتونو کې په عراق او سوریه کې پر اسرائیلي ځواکونو څلور حمله شوې دي د امنیتي سرچینو پر نوټس خبري ایجنټس ویل چې په موصل کې د امریکایي پوځیانو په لار کې هغه مهال چاودنه وشوه چې له عراقي پوځیانو سره یو ځای په ګزمه وتلی وو په دې پیښه کې د امریکایي پوځیانو نقلي او وسیلي ته زیان اوښتی دی خو د مرګ ژوبلې سبب نه ده شوی او دا چې د افغانستان او جنوبي افریقا ترمنځ د هند په احمد آباد لوبغالي کی هم دا شیبه لوب روانه ده افغانستان تر اوسه په 4.5 ورونو کې اوسله ونه وی منډ کړي و لوبغاړي سوځیدلې او د روسه به جنوبي افریقا میدان تخته کیږي او بیټینګ به کوي
د ازادي ملما د ازادي رادیو تاسو افریدونکو د ازادي رادیو ملمته سلامونه وړاندې کوم له ازادي رادیو په مو د بندونو کانالونو او زلزلو پاړه د ډیپلوم انجینیر خلیل احمد نادم مرکی اوریدلې وی د دې لپاره چې د متخصص افغان لا ډیر و پیژنې لما اسمت څاروان سره اوسي او له انجینیر صاحب نادم سره زموږ خواله واوري انجینیر صاحب نادم ته مې په پایل کې وویل چې په خپل د ځان پاره یو سره ته ووایي چې چیرې اوسی او په څه بوخت دی
زه په لندن کې اوسېږم خپل د فامیل سره او درې ځامن لرم یو لور ټول تحصیل کړی دی او ټول په سلام ډیګری اخیستې دی او ار یو کار کې نو زه په لندن کې هم اخته پدې يم چې د وطن په غم کې هم یو نیم کال کېږي د ابن سینا دا عملیات کارنامه لاندې موږ کار کو چې څنګه وکولای شو د افغانستان د ودی لپاره الته کار وکړو بل دا چې جامعه نخبگان علمی په نامه یو جامعه لرو چې ټول هغه استادان ټول هغه پی ایچ ډی ماستری لیسانس د خلک مورا ټول کړی دي چې څنګه وکولای شو د دې پوتنسیال نه د افغانستان د انکشاف لپاره استفاده وکړو
همدغه استادان او متخصصین چې تاسو یادونه کوي او راټول کړی مو دي دا په بهر کې اوسي او غواړي چې له بهره په افغانستان کې کوم کار وکړي
نه دا هم په بهر کې یم په دنن افغانستان کې دي دا ټول موږ دغه ټولنې تر چاتلاندې راټول کړی دي او ډیر هم دي یعنی په سلها و دي چې موږ غاړي کې ورسد نیولې دي چې د خلک زینی مثلا کار نه کوي په دولت کې او زینی چې کارم کوي په شخصي پانتونونو کې درس ورکوي او زینی متخصصین چې په بهر کې دی امریکای نه نیولې کانادا نه نیولې اروپا کې چې دی استرالیا کې دی دا ټول د موږ سره او په ایران او پاکستان کې زینی دی زمونږ سره په اړیکې دي او بخت لاس نو سره ورکړی دی چې په دې چې د جامع جهاني اوس پوه سوی دی چې دا د سوو مهرو څخه کار بله نه اخیستل کېږي او د دوی سیاست هم ګوري او دوی د افغانستان په درد هم نه خوري دا خلک چې چور کړه چپاول کړه او بل دا چې دغه ائتلافونه او ګوندونه هم چې په خارج کې جوړیږي زه په دې نظر یم چې د دوی څخه شی جوړ شي په بهر کې نو ښه به دای چې سړی دننه په افغانستان کې تمرکز وکړي هلته یو کار وکړي دغه لپاره مونږ په پلان کې لرو چې یو بین المللي کانفرنس په افغانستان کې وغواړو او دلته به خارجي متخصصین هم وي د افغاني متخصصین داخل به بهر او په دننه افغانستان کې راټولېږو او د افغانستان لپاره یو ښه ستراتیژي د انکشاف لپاره مونږ جوړ کړی دی یو مؤسسه په نوم د شیلر بین المللي انسټیټیوټ مونږ سره همکاري کوي دوی هم ډېر اکسپرت خلک لري او چې په هر برخه کې چې مونږ ته مشورې راکوي چې د افغانستان د دغه پوتنسیال نه بېله دي چې د دنیا نه کومک واخلو څنګه کولای شو لکه سنگاپور لکه نور هیوادونه خپل وطن جوړ کړو مونږ هم دغه په اصطلاح د مطالعې د سنگاپور د تاریخ د نور هیوادو د تاریخ غواړو چې خپل وطن په اصطلاح د دغه شی چې لروي ګټه پورته کړو او بدې چې بل دې چې دا هیوادونه راشي د مونږ شتمنی چور کې او مفتي یوسي مونږ خپل نظارت کوس یو مثال درکم مثلا په کال کې تقریبا 800 میلیون ډالر یا تر 1 میلیارډ مونږ صرف د بهر نه برق اخلو اوس که دغه نیمې دلته په افغانستان کې مونږ سرمایه گذاری وکړو دغه په پنګونه وسی دغه په اصطلاح خصوصي سکتور ته دوی کولای شي دغه پیسې هلته ولر نه شي دلته مثلا غاز لرو د دبر سکاره لرو لمر لرو او بل لرو د دېونه استفاده وکړو یا مثلا په میلیونو ډالر د انسانانو د افغانانو د تداوی د پر په بار کې مصرفيږي او کچيري مونږ دلته معیاري شفاخاني جوړ کو په لګ اندازه مونږ کولای دغه پیسې هم افغانستان ته پاتې شي او د خلکو د سرګردانی نه مخنیوي وسی دلته تداوی د خلکو د افغانانو په دنه په افغانستان کې یعنی دا دوه مثال مې درکې زراعت علیحده معدن علیحده نور برخې هم مونږ داسې پلانونه لرو
ستاسو د دې پلان او ستاسو د دې راټولېدو او دغه هڅو لپاره سیاسي کار هم پکار ده کنه ستاسو کار له سیاست سره ارتباط نه لري
او سیاست سره ارتباط پدې نه لري چې دلته دغه سیاسي مسائل د سیاسي اساسیتونو پاره وي او بل دا چې اوس خو ګوري البس چې دلته استخبارات په افغانستان کې د مختلفو هیوادو کار کړی دی اوس خلک په شک سترګ ګوري د غاری واته دغه د پاره مونږ غواړو فقط یو افغاني پروسی یو افغاني پروسی چې بل کم دغه د پاره مونږ د طالبانو د مشرانو سره خبري کړې د خپل افغانستان ته تللی وم د ځینی وزیرانو مینانو دیو سره مخری کې پولیټکنیک د رئیس سره پانتون د کابل د پانتون رئیس سره زراعت وزارت سره انرژي وزارت سره د ټول سره مونږ کتلی دوی ته مو د جریان تشریح کړي او خوشبختانه دوی د مونږ ملاتړ کوي اما بیا هم ځینی کړی دي چې په شک سترګو ګوري خو مونږ افغانانو خو دوی ملامت نه دي په دې شلو کال کې په مخ کې دومره ظلم په دې وطن باندې شوی دومره د استخبارات کار کړی دي چې رښتیا باید دوی شکمن وي اما مونږ اڅه کوي چې دوی ته د قناعت ورکړو چې د افغاني پروسه ده مونږ افغانانو تاسو ټول کولای شئ چې مونږ د عمل کار مونږ کړنه تاسو تر کنټرول لاندې ونیسئ وګورئ چې مونږ څه کوو
انجینر صاحب که ستاسو د ژوند په اړه څه خبرې وکړو چیرته زیږیدلی یاست او زده کړې مو چیرې کړې
په هرات کې پیدا شوم د ما نیکه په نوم د کرنل خان محمد خان لوګری و چې د امان الله خان د افسرانو څخه او پس لغه چې بیا نادر خان راغی بیا د سرادات او د کمیسار پیس په هرات کې وټاکل شو نو هلته پاتې شو د ما پلارم هرات پیدا شو او زما مور بیا د بالامرغاب د ولسوالۍ د زما پلار درې خزي د ولورې متاسفانه ډیر جنجالونه په ژوند کې لیدلې په دې چې د ما شومتوب چې ما مور د دریو شکالو یو زوی په نس کې او زه د درو کالو مې بل ورور مې مشر چې ما پلار خزه وکړه اقتصادي وضعیت ښه نه وو یعنی تاسو دا فکر کوئ چې ما اوږه به ټولولې هغه به مې کوله هغه یو څه غنم جوړول د خلکو خرمندونه مې کوټله مزدوري مې کوله ام په هغه حالت کې مختار یو استعداد را کړی چې دا دولس کال زه اول نمبرم دغه ځای بیا سلطان د لسین چې خلاصوم بیا پولیټکنیک درالم پولیټکنیک اول نمبر سوم بیا د نمراتو په حساب بورس واخیسته شوروي ته تلارم شپږ کال مې هلته درس ووی پس هغه چې راغلم بېل کوم شناخته جودیزیه او کارتوګرافي لوی ادارې کې هلته په حساب د قوای بشري معرفي کړم نو هلته تصادف خپل هغه استعداد وخو بیا مدیر د تحقیقات علمي سوم بیا رئیس د تحقیقات فضایی مقرر شوم یعنی عبدالاحد مومن چې فضا ته ولاړې زه مسؤول دغه تحقیقات او علمي تحقیقات او ټول زما تر کنټرول لاندې وو او ډېرې غټې پروژې ما کار کړي دي په افغانستان کې ډېر علمي انجینري کتابونه مې تالیف کړي دي چې ټول په جودیزي او کارتوګرافي لوی اداره کې پراته دي او اوسنۍ انجینران چې د تحصیل نه خلاصېږي دوی دغه انسټرکشن یا دستورالعملو څخه دوی استفاده کوي.
اسیل ازادي رادیو د ازادي رادیو میلمه پروگرام اوري زموش بیلمه ډیپلوم انجینر خلیل احمد نادم دی.
بیا کله بهر ته ولاړې له هیواد مهاجر شوي
بهر ته هغه خو د دوه نوي کال چې جنگونه په کابل کې شروع سره مونږ مجبور شو چې اته د یو میاشت لپاره پلان وو چې ولاړو پاکستان ته ولاړو بلادم نه ولته بیا یو میاشت تر اوسه پورې زمينه برابر نه شو نو بل اخر پاتې شولو رالو لندن ته رالم زه مسکو ته ولاړم په دې چالت می تحصیل کړی او بلادم بیا می کاروبار شروع وکړ بیا تجارت می شروع وکړ ته او مخ د دې هم چې زه په ادارې کې ما کار کوي بیا د تجار سره ما اړیکې وې د مونږ د هرات تجارو چې شناخته او گاونډیانو بیا د ترجمان په استعمال ته په سفارت د روسیې کې شوروي کې دوی ته کومک کوي او دوی ما ته ډیر بل اخر یو لار پیدا شو اعتماد پیدا شو بیا می شریک شوم د شرکتو سره د بارتر سیستم تجارت مو کوي نو ډیر فاز دوختای ما وکولای شو ځان د پاره جون جوړ کم نو د تجارت لواسه یعنی موازی د خپل کار ما کولای شو تجارت هم وکم په افغانستان.
بله په دې دوره کې چې له هیواد ووته بیا مو په خپل مسلک کار ونکو
متاسفانه چې دلته خو د شوروي ډیپلوم دلته په دې وادو کې نه چلیږي او بلته زمينه ماته مساعد نشو چې په غرشته کې مونتا کار میکوله دلته یو دکان او دکانداری او په اصطلاح دا کارونه وکړه نو زما ټول فوکس پر اولاد باندې و چې اولاد ورسوم الحمدلله مشر زوی می استاد او د اصطلاح ماستری په ساينس کې واخسته یعنی د ساينس د معلمینو ټرینر و دلته په لندن کې کار کوي او دوم زوی می په اصطلاح لایر شو بیا اوس بارستر دی نو سالوال ورته وای نو دریم لور می هم دغه وخت ډیگری واخسته اوس په یو بانک منیجر دی او څلرم اولاد می دریم سم د حقوق دی په پانتون کې درس یعنی ما ټول فوکس دغه باندې او په پاکستان کې هم هم دی د سولې د جریان یو 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 غړی ومه په اصطلاح شورا اسلامي مردم افغانستان په نامه مونږ یو دغه جوړ کړی یو شورا جوړ کړی سولې په حساب هلته ملاقاتونه د ملګرو ملتونو د استاد سره دولت د پاکستان د مشرانو سره دغه دولت چې څنګه وکولای شي په افغانستان کې سولې متاسفانه د ګاونډیانو مداخله داسې حالت په دې وطن نه وسته چې مونږ خبرې ته غواګونه نه وي زما په یاد چې موین الدین ایدر وزیر د داخله او مخبل ورته ویل چې وروره تاسو مداخله وکړه مکوې په افغانستان کې که تاسو هدف دای چې تاسو افغانستان نیسی شاید و به نیسی او تاسو ساتل نه چې خپل زه خپل دغه د لاس ور کوي اوس وګورې هغه ور چې دوی بلکره د خپل په پاکستان کې لګیږي او دوی په کې سوځي
د تعلیم په دوران کې کاغه په داخل کې او د پولیټکنیک دوره وا یا د شوروي اتحاد وختو کومه خاطره کم په زړه کېږي هغه مشاورین سره شریک کړي
خبره سید هم زمان چې ما کارتوګرافي کې په دغه کې رئیس تحقیقات فضایم بیا زه استاد زمینشناسی پانزی کې زه استاد وم هلته درس مې ورکوله هم جیولوژي برخه ته هم جغرافیه برخه ته دریم سم مالک دغه ورکوله سروي درس مې ورکوله خاطره د مکتب دا ده چې یو وخت زه نه هم سم کې وم د مونږ ریاضی معلم تبدیل سو لاړې غورته واستوي او د حوال صنف معلم حدود خان نومې دی مونږ ته راوي چې دی ریاضی فزیک درس راکې نو دغه 15 څلوېخ دقیقې په شکل د تیر کړ بعد غ زنګ د تفریح چې وبلسو چې الوکان وتله ما ته ولې چې خلیل احمد تا ته می کار دی ما زه ایران پاشو معلومات څه کال لري ودرېدم بعدغه معلومات وای چې خلیل احمد جان ولکه د فزیکو ریاضی کیسه زه ولکه خبرغه يم اس بوی ولکه وړم زنه پیرم څه وکم ماته وای نو زه ما ورته چې استاد ته ریموه ساده سوات وای چې د آینده درس څوک آمادگی لري زه به آمادگی نیسم زه به ان شاء الله درس ورکوم یعنی نام سم ریاضی فیزیک مکمل ما درس ورکول دی بام ناس ولکه شاگردان بیا په تفریقی د سر ما تمرینونه کار کول او امتحانونه چې خلاصو سوالونه ما ور جوړ کړ کلید ما ور ته جوړ کړ بیا د خپل کتابچی می د تواخه به دینو به معلم د ریاضی سو پاس راغله
ډیره جالبه قصه دا راته وایي کله له افغانستان بلاره شوروی ته د کلتور او د هر شي تفاوت څنګه احساس وکاو
ساروان څه خبره دا و چې ګوره مونږ په ماشم تو کې داسې یو مونږ په زین کې داسې ویل سو یو زما په یاد دا مولایان مشران ویل چې روسان چې دی خپل خور مور نه پیژني کافران دی کتاب نه لري دا نور چې دی دوی کتاب لري زه چې حالت ولانم ومه کتل چې دلته د پښتنه کوم دی وای چې د خاله لور د عمل لور د ماما لور د کاکا لور مونږ دوی خور ورته ویله خور ورته ویله مونږ دوی سره ازدواج نه کوو زه ایران پاس نه خدا وای خور مور نه پیژدل ته خودی دوی سره ازدواج دي خلکو سره نه کېدات سره کم دی او بل چې مونږ ته ویله د مشر الوکان ویله چې احتیاط کوی چې ستاسو سره د غیر اخلاقی عکسونه ستاسو سره پیدا نشي ک دولت ولی د تاسو اخراجی دا مسله دریم دا فلمونه چې مو کتل غیر اخلاقی فلمونه قطعا په تلویزیونو کې نه وو او بل دا چې مثلا هر ځای چې تری دا ډوډۍ چې پروت هر څوک به اخیسته ویل دا لیکل وی چې دا ډوډۍ حاصل دی د لاس دی د دیقان دی د انسان دی دا باید وساتل شي ترام باید وشي ان زه ایران پات چې مال د مسلمانۍ ملک خود ته ځات کم دی دا کم کمونیزم دا شی دی سوسیالیزم ایران ته پات یو واقعیا چې مونته ډیر جالب و دا مسله بل زه تاسو ته وایم چې ماته په دوره د مکتب کې په دې چې اقتصاد مو ډیر ضعیف و ډیر خراب و ډیر بد حالت کې یعنی باور وکړئ چې زه اول سم کې وم د سمیټو بوجي کاغذي ما به قیچي کوله دا به دماغ کتاب چاو او رنگ مینه دولت د آشپزخانی په اصطلاح دود خلته خو ټول په بوټو په دخو په د پلوړ باندې په خواله جوړي دا ټول به می توژل د می رنگ وو یعنی ډیر په بد وضعیت یعنی په ټول دوله سکال ما یو افاقی کتاب ما مطالعه نه کړم نه و امکانات ما ته یو بخان بدان چې ما ته زاول نمبرام په پنځم سم کې ما ته سر مفاتیش سوالونه وکړ جواب وکړ ما ته خوان دی ورک ما ته یو بخان بدان بخشش راکې ته چې مطالب تر اوسه ما په ذهن کې دي بعد هغه چې زه شوروی ته چولانم ګورم په میترو کې په سرویس کې هر څه کتاب وای نو مونږ هم الته می شروع کړ کتابونه تاریخي ناول دا شان کتابونه ما ټول په د مسکو د ماته د غاسو د شپه کاله نو ما عادتونه وي د مطالعه سره چې پاس تر اوسه پوری بس هغه عادت را سره ستا
تاسو مخکې د افغانستان د امکاناتو په اړه خبرې وکړه چې افغانستان ډېر امکانات لري په دې برخه کې مو څېړنې هم کړې دي څه فکر کوئ چې د افغانستان د قوت برخه کومه ده معدن دي قانونه دي برق ده چی شی دی په کومه برخه کې ستاسو په نظر کې په افغانستان کې ډېر کار وشي نو افغانستان په پښو ودرې شي
اول چې مثلا بی مصرف عاید د صنعت د توریزم دی اول استاد یو ګورې ترکیه او یا 100% بودیجه د ترکیه د توریزم د صنعت نه تمویلیږي او افغانستان اول دا ګورې هیڅ پاملرنه نه شوی مثلا نورستان د مونږ تاسو نورستان تر سویس بالا دی د سویس ته تللم اما دا چې طبیعت چې نورستان لري فقط یو سړک په کار دی یو څو تعمیرونه چې سیلانیان راځي هلته دوی د استوګنځنې ځای وي هلته او یو کلینیک وو د تداوی دپاره چې څوک خدای ناخواسته ناجوړه کېږي فقط دغه زمینه دي برابر شي چې د توریزم وده وکړي امنیت فزیکي راغلی اقتصادي امنیت د دغې وجه هم تامینېږي بل معدن خو داسې ژر نه دغ کېږي چې ژر حاصل مونږ ته راکړي نه دا مسله مثلا برق ژر کېدای شي په دې چې د ډبرو سکاره لرو لمر لرو باد لرو اوبه لرو دا ټول نه استفاده کېدای شي چې مونږ عاجل برق ولرو هغه دغه 800 میلیون ډالر چې په کال کې یا میلیارد مونږ افغانستان ته ورکو دا باید وسال تزی دنن افغانستان دا یو خپانګونه د پدی برق یولی برق د ټولو صنایعو د پیشرفت زمینه په برق کیږي او اول توجه په برق پسی بیا ترانسپورت دی لاری دی لاری هم ډیر امنیت لري پدی چې افغانستان د وصل نقطه ده تاسو وګورئ کچیر لاری خی اوس په پتلی جوړی سي یعنی مونږ کولای شو چې منځنی آسیا د جنوبی آسیا سره وصل کو چین کی یو نیم میلیارډ نفوس لري او د دنیا د اول تولید کوونکی چین دی صادر کوونکی چین دی د افغانستان لاری د ایران لاری خپل امته کولای شي چې اروپا ته په وفته کې ورسي دا مونږ ډیره ګټه کوي او هوایی سیستم که فعال کو تیارې د افغانستان لاری تیریږي هم یو ګټه افغانستان ته بیل دی چې کوم مصرف کو دا پروژې دی چې په اصطلاح بیل دی چې مصرف کو مونږ ته عاید راځي او زمينه برابرې بل دا چې په کال کې مونږ دومره پوتنشال لرو چې 500 میلیارډ ډالر د اوبو د صادرولو او د خرڅولو لپاره مونږ کولای شو چې افغانستان ته عاید راو 500 میلیارډ صرف د اوبو یعنی دا ټول مادن خو هم چې یو څه وخت نیسی خو هم ډېر ضرورت ده پدې چې لیتیم افغانستان لیتیم په ټول نړۍ کې اول ایواد چې لري او د مونږ د عینک د مس کان چې دی په دنیا کې هم تر غټ کان دی په دنیا کې د اجګک د اوسپنې ډېر قوي ده قوي پدې ده چې مثلا قزاقستان هم تاسو ګورئ هلته د اوسپنې مادن لري اما دوی باید چې یو اړ پروسس کې چې بیا دوی هغه ضبط برابر کړي اما افغانستان دا مستقیم 40% د اوس په ډبرې کې مونږ تاسو اوسپنې لرو د افغانستان په مادن کې یعنی سور لرو یورانیوم لرو یاره هر نو مادن چې لري چې وګوري افغانستان بل دا چې مادن تنه دانه دي چې مثلا طلا مادن دی نقره مادن دی مس دا خپل خاور چې په خښتي جوړیږي دا خپل مادن دی دا ریګ مادن دی تیګ مادن دی چې اوس مونږ تاسو کولای شو چې حجاري فابریکی فعال کې د تیګو تیګ خرڅ کو د خښتو پر ځای د نور پر ځای وکړو یعنی د هر خوښ تاسو وګورئ افغانستان مسایت ودی ته
تاسیلا آزادی رادیو د آزادی رادیو میلمه پروگرام اوري زموش میلمه ډیپلوم انجینر خلیل احمد نادم دی
انجینر صاحب تاسو چون بلابل هیوادونه لیدلې دي بهر مزده کړې کړې دي د شوان ډېره تجربه لري د ځوانانو لپاره چې دا اوس په داخل کې دي ستاسو سپارښتنه څه ده دوی څه وکړي کومو برخو ته توجه وکړي چې راتلونکی لا بهتره شي
خو متاسفانه چې طالبان زه پروش از کال تللی افغانستان ته هم چرن سرم چې تللی هم پروش وزیر صاحب د معارف سره مې ملاقات او کینستلو یعنی په یو ساعت کې مولوی سیاوان صاحبان ورته راغلی او غیر د دې چې د مدرسې خبرې کوله قطعا د مکتب خبر هم نه وو بیا دومره نوبه چورسه چې ما کار ورته دولت ما ورته وویل چې ګوره وزیر صاحب دا د تا د لا ساعت علم جوړ کړی دا په دغه دلته چې ناس د برق د علم جوړ کړی دا کولر روشان او ملګری دا علم جوړ کړی په موټر کې چې سپریږي او علم جوړ کړی په تیاری کې چې علم جوړ کړی ګوره دا لونګی دا ټول علم جوړ کړی او تاسو فوکس ټول په دینی مدارس باندې سید اقوار مسلمان ته ضرورت دی چې دینی علوم زده کې خدای وو پیژنې خپل موږ زده کې مسلمان په هیڅ دی دا بین پنج بنای مسلمانی زده یې اما دا نور مسائل ته توجه وکړي په دې چې د مونږ مادنونه خلک مفت وړي په دې چې مونږ خپل متخصصین و نه لرو داده اوس هم ګوره چې توجه یو ځوانان دی یو اغه په سلا سرپرست حکومت د شي توجه به ځوانان ته وکي زمينه د تحصیل برابر کې محدودیت دی واز نه کې اوس وګوري مثلا خز ته وای تاسو صرف ته بوای الان چې د انجینری کارونه خو تنه ساحوي کارونه نه دي شوبوي کارونه هم دي او د پلانینګ چې شروع چې یو کار یو انجینری کار شروع کی تر ساحوي او برت چې راځي بیا شوبي ته شوبوي کارونه دي یعنی دوی کولای شي خدي چې په کسایت ولر نشي د پلانینګ شروع تر محاسبه او تر شوبوي کارونه ټول دوی کولای شي تر نران په خطوګه انجام کې پدې چې خدي ډیر با استعداد دي خو مونږ سره هم درسونه ویل دي مونږ پولیټکنیک جو د مونږ خوندې وي دا انجونې درس ویلې که په شوروي کې وو که د کار په ساحه کې واقعا چې با استعداد دي اما متاسفانه دغه نیم پیکر د جامعه دوی چې ځوانان هم پکې دي انجونې دي دا یې محروم کړي دي اوس وګورئ دا روباتیک ټیم چې د هراتو په دنیا کې اول مقام وګټل حتی په ریاضي کې د هرات مثلا د افغانستان په ریاضي کې په دنیا کې اول مقام وګټل یعنی ډېرې با استعداد دي دا انجونې اما دوی محرومول دا ډېر ظلم دی نو ځوانان بیچارګان څه وکړي ځوانان خو غواړي چې دلته کار وکړي هېڅ څوک نه غواړي چې خپل وطن پرېږدي دا اوس زه یم قطعا زه عادت نه نیسم 15 شپېتو کال یم اما قطعا زه عادت نه نیسم د بارسا حتی د ما زامن چې دلته لویان سوي دي هغه یو زوی مې دلته پیدا شوی دی یعنی فقط ټول افغاني دود تعقیبوي او دوی غواړي چې وطن ته ولاړ شي یو کار وکړي حتی ما ته وایي چې سړی باید هلته هغه ځای کې کار وکړي چې ضرورت دي افغانستان ضرورت لري اما شرایط په کار نه دی مثلا ځوانان دي غواړي موسیقي واوري او ته نه پرېږدي انجونې دي غواړي تفریح کې پارکو ته نه پرېږي حمام ته نه پرېږي نه برق شته نه امکانات شته او تم حمامونه د ښځو په مقابل کې تړي دروازې د مکتبونو تړي د پانتون تړي دا خو سخت ظلم دی د انسان لپاره دغه لپاره ځوانان بیچارهګان محروم دي په افغانستان کې هم انجونې محروم دي هم نور نارینه لګالوکان محروم دغه الوکان محروم دي د دینه په دې چې شرایط ورته مساید نه دي په دې چې همیشه خو زه وایم چې امنیت خو یو مثلث دی ته درې ازلاوي لري یو ځلې فزیکي امنیت دی بل اقتصادي امنیت دی درېمې رواني امنیت دی که چیرې دا درې ازلاوي مکمل تکمیل نه وي ځکه یعنی امنیت تکمیل نه دی نو رواني امنیت په افغانستان کې تکمیل نه دی خلک په ډار کې دي هغه انساني ازادي چې دوی د پاره دی په نور ټول نړۍ کې رات اسلامي نړۍ کې دوی ته مساید نه دوی ګوره چې د پاسپورت په سي ټول سرګردان دي څه حال دی او دوی د وطن تخته او بلدا چې څومره وجل کیږي په وبو کې ګوبيږي د دې ټول مسولیت د دې ټول ګنا د مسولینو په غاړه ده چې زمينه د ځوانانو ته نه مسایدي کې په افغانستان
ډېر زیات مننه انجینر صاحب
د ساتنه مننه
دا افغان متخصص ډیپلوم انجینر خلیل احمد نادم د ازادي رادیو د نن ورځې میلمه
زوال شک برجنے الگ قبر دی زوال قبر دی زوال شک برجنے خوربل را خورشی زمید نور پیغلو تورشی زمید نور پیغلو تورشی